در امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشهیز زیبا خادم یم لکه څنګه چې مخکې د امریکا غږ آشنا رادیو همکارانو ویل نن په امریکا کې د جمهوری ریاست د پاره د 15 سال وختم جمهور رئیس د انتخاب د پاره امریکایان رای اچي رای ورکول ادامه لري د امریکا په پایتخت واشنگتن ډي سي او 25 سیالتونو کې رای اچول کیږي په دې یو ساعت کې منګه د انتخاباتي حضور رپورټونه درکو د جریان او د سیستم د مختلفو ورخونو په حق لا اکثر عملونه او د اړوند مسایلو په حق تحلیل او تفسیر لرو خو اول عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وای
السلام علیکم په امریکا کې نن د جمهوریت ریاست انتخابات کې امریکایان د متحده ایالاتونو په 50 سیالاتونو او د واشنگتن ډي سي په ښار کې د رای ورکونو مرکزونو ته ځي چې خپل ولسمشر یا ولسمشر وټاکي د واشنگتن ډي سي پر وخت د سهار په 6 بجو د رای مرکزونه پرانستل شوې دي او ټاکل شوې چې په 2 بجو بند شي په ځینې ایالاتونو کې پاتو او په ځینو نورو کې بیا په 9 بجو رای ورکونه پای ته رسیږي د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن نن په خپلې ورسته انتخاباتي وینا کې وویل چې زمونږ د ټولو د ازمنې ورځ ده او د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ یې ویل دي چې نن زمونږ د استقلال ورځ ده په همدې حال کې په امریکا کې ورسته نظر پښتنې چې تر انتخاباتو لږ مخکې خبرې شوې دي خي چې کلینټن تر ټرمپ مخکې ده د امریکا د مرکزی ایسایی د معلوماتو لمخې شاوخوا 213 میلیون امریکایان د رای ورکونې حق لري چې شاید اویا په سلو کې په دغه انتخاباتو کې رای ورکړي که هر چا دا انتخابات وګټل د امریکا 15 سل وختم ولسمشره یا ولسمشره به یا ولسمشر به وټاکل شي په کشمیر کې د هندي او پاکستاني عسکرو ترمنځ په ډزو کې څلور تنه وژل شوي دي د پاکستان د پولیسو یو افسر میر عابد ویلي دي چې درې ملکان د بتال په سیمه کې د هندي عسکرو په بمباری کې وژل شوي او درې نور ژوبل دي په همدې حال کې د هند یو عسکر بیا د جمو په سیمه کې وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي د هند پوځ وایي چې لومړی په هغوی ډزې وشوې وروسته هغوی ځوابي اقدام وکړه د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي دي چې په اسلام آباد کې د هند عالي کمشنر ورغوښتی و چې د دغو ډزو په خاطر خپل اعتراض ورته څرګند کړي ایران د فرانسې د تیلو د یو شرکت سره موافقه لاسلیک کړې ده ایران د فرانسې د تیلو د شرکت ټوټل سره د 4.8 میلیارد ډالرو په ارزښت افتتاحی موافقه لاسلیک کړه وروسته له هغه چې په تهران نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې شول د لومړی ځل د چیران دغه ډول یو موافقه لاسلیک کوي د موافقې له مخې باید د جنوبي پارس د ګازو د تولید فابریکه پراخه شي تر څو وکړه شي په یو ورځ کې 1.8 میلیارد مکعبه ګاز تولید کړي تمه کیږي چې دغه موافقه به په 2018 کال کې نهایي شي په موافقې کې ویل شوي چې ټوټل د چین د پټرولیمو ملي شرکت او د ایران د پترو پارس په نامه شرکت به په ګډه په دې پروژې کار کوي داعش موسل سره نږدې 295 کسان یرغمل کړي دي ملګری ملتونه وایي داعش د عراق په موسل ښار کې د ملکی وګړو څخه د بشري سپر په توګه کار اخلي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان وایي د اسلامي دولت ډلې د موسل ښار سره نږدې د عراق د امنیتي ځواکونو 295 پخوانی غړي یرغمل کړي او 15 کورنۍ یې دې ته مجبوره کړي چې له دوی سره یو ځای د حمام العلیل له ښار څخه په شا شي داعش دغه کسان تېره اونۍ هغه وختونه ویل چې د عراق حکومتي ځواکونو کوردی پېشمرګه او شی جنگیالیو د امریکا د متحده ایالاتو په ملګرتیا د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل په جرمنی کې 15 کسان د داعش ډلې ته د جګړمارانو د استخدام په تور نیول شوې دي په جرمنی کې پولیس وایي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې 15 مشکوک غړي نیولې دي او دا تور پیدای چې په سوریه او عراق کې د داعش لپاره جګړماران پیدا کول 15 نیول شوي کسان د عراق ترکیه جرمنی سوربیا او کیمرون اتباع دي په هغه د تور دی چې غوښتل جهادي شبکه جوړ کړي او مسلمانان د دې لپاره استخدام کړي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره یو ځای شي څارنوالان وایي د شبکې واردمه خي یو ځوان او د هغه کورنۍ په سوریه کې د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې سیمه ته انتقال کړي ده دا سوال کیږي چې جرمني نه به شاوخوا 1,000 تنه سوریه او عراق ته تللی وي چې د داعش د ډلې سره یو ځای شي د فلیپین ستر محکمه حکم کړی چې د هیواد پخوانی دیکتاتور فریډنت مارکوس جسد د وسنی قبر نه راوېسل شي او د ملي اتلانو په هدیره کې ښخ شي محکمه ویلي د هیواد قانون د یو مړي د بیا ښخولو مخنیوي نه کوي مارکوس د کال 1915 تر 1918 پورې تقریبا 20 کاله د هیواد واکمن و. په دې دوه لسیزو کې هغه د مخالفینو په ضد کړنو او د اداري فساد او د بشر د حقونو په سرغړونو تورن شوی و. په کال 1918 کې هغه د خلکو د پاڅون په نتیجه کې دې ته مجبور شو چې واک پریږدي او امریکا کې جلا وطن شي. مارکوس په 1919 کال کې د امریکا په هوایي ایالت کې مړ شو. او وروستۍ خبر دا چې د سوریې کوردي ځواکونه چې د امریکا هوایي او نظامي سلاکاران ملاتړ کوي د رقه شمال خواته په سختو جګړو کې د اسلامي دولت څخه یو شمیر ځایونه نیولی دي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د سوریې په دیموکراتیکو قواوو اعتقال لري زیاتره یې کوردي وسلوال دي او غواړي چې رقه ونیسي.
د نومبر 8 نیټه د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو ورځ. د امریکا غږ آشنا رادیو د نومبر د 8 نیټه خبرونه د امریکا جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځانګړي شوې دي. په دې ورځ به له سهار نه تر ماښامه او د نتایجو تر اعلان تاسو خبر ساتي. ځانګړي خبرونه د انتخاباتو د مرکزونو حال او د کاندیدانو وروسته احوال. د امریکا غږ آشنا رادیو سره ووسی. دموکراسي په امریکا کې د امریکا ولس یو ځل بیا خپل ولسمشر انتخابوي. د امریکا د انتخاباتو د پروسې، کمپاین او نتایج په اړه د امریکا غږ آشنا رادیو ځانګړې مرکې، تبصرې او څېړنې. امریکا غږ آشنا رادیوی در تولاند کی
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو واوریدل، نن امریکایان رای ورکوي، مګر دغه رای گیری یوازې د امریکا د خلکو لپاره، د دې نتایج یوازې د امریکا د خلکو لپاره مهم نه دی او په دې اثر نه کوي، بلکې د نړۍ ډېر ملکونه او ولسونه د دې انتظار دي چې څوک به یې ګټي او څه ډول پالیسۍ ولري. مګر په دې تیر یو کال کې چې دواړو کاندیدانو څومره انتخاباتي مبارزه په کلو او بانډو کې او په ایالتونو کې په هر کونجو کې نارکه کړې ده، په هغه وخت کې ډیرو کسانو د خپل خوخي مسایلو او موضوعاتو ته پام کاوه او هغه یې مطرح کول او مینه لرله چې بلاخره د هغې نتیجه وګوري. سبا به نتیجه معلومیږي چې څوک ګټي او چاته رای ورکړی ده. نو په دې به بیا سبا غږیږو. مګر نن یوه مسله هغه موږ وویلې چې نورو ملکونو ته مهمه ده. هغه یوه مسله دا ده چې د دغه انتخاباتي مبارزو په لړ کې ولې د افغانستان موضوع مطرح نشوه لکه څنګه چې لازمه وه، اسمت را نشه. دا د افغانستان ولس ته ډیر اهمیت لري. مونږ په دغه ارتباط نن د سو کسو سره خبرې کړې دي او په همدې باره کې تاسو ته یو رپورت وړاندې کوو. دغه پروګرام ادامه لري، یو ساعته خاصه خبرونه ده، تاسو هم انتظار اوسئ، نوبت در رسیږي.
د ولسمشر اوباما د جمهوری ریاست دپاره د لومړی کمپاین پر مهال دغه مهال سناتور باراک اوباما استدلال کوي چې د افغانستان جګړه د عراق د جګړې په خاطر د پامه غورځول سوې ده. ښاغلی اوباما ویل چې زه به د ولسمشر په صفت د طالبانو او القاعده پر ضد جګړه خپل په غټو لومړیتوبونو کې راولم. موږ باید د افغانستان جګړه وګټو. اته کال وروسته او افغانستان د سلو زرو امریکایي عسکرو د ورتلو وروسته چې اوس دغه شمیر شاوخوا لس زرو امریکایي عسکرو ته راکښته سوی دی، د افغانستان د جګړې د ګټلو پاک له ډیر لږ باسونه کیږي. افغانستان حکومت اوس هم په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو سره په جګړه اخته دی او ولسمشر اوباما اوس وایي چې د امریکا راتلونکي ولسمشر یا ولسمشره چې د 2000